په ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وايي د سارا ګوهری پونوم یو افغان محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپور له مخې د غفان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درک شوه چې پر خپل انسټاګرام یې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهری له نږدې لس ورځو راهیسې نترکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبه ولیکل، موږ له ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناک وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ د خطو زور اخیستی او اوس مهال د سوری حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. لاسیمي د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرائیلو پرون د سوری په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرائیلو غوښتي دي چې پر سوری خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبی ویلی پر دمشق د اسرائیلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مڼۍ پرون چهارشنبه وویل تمه ده نن پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مڼۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبه په جنوبی افریقا کې راټولېږي، څو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبی افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړ لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالی تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنز د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون کوي او پر ځای د واشنگټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په یو بیان کې د دغه برند سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. په ایران کې د سارا ګوهری په نوم یو افغانه محصله وروسته له هغې نه درک شوه چې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده، د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلک د چونیزو کورسونو لاره وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي.
د لګښته شوی په دې برخه پانګونه څومره ګټې لري او ځوانانو سره په کوم برخو کې کار پیدا کولای شي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
ډیر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسیم امبولانس رسیدګي نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د شولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولای شو چې دا ستونزې د پای ټکی کې ګډو وړاندې به په تفصیل سره په راپور کې ووري. نور مطالبه مشتمل تیار غواړم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. په ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان چې هنګاو نومیږي وايي په ایران کې افغان مسله سره ګوهري هغه مهال د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې چې د پر خپل انستګرام د وی څېړنی د ترسره کېدو خبره کړې و. په نړۍ کې د دغه خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرونه زدي رادیو ته ویل چې د موضوع هغه څلن سره تړاو لري چې سره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت پاړې په سرحدي سیمو کې ترسره کړي. نور تفصيل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سره ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یو برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت پاړه غوونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروی کې د خپلواک ایرانی بنسټ د مشرتابه پلاوی غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 آزادی رادیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرونی ولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتی ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګل نسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کېدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په غیلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انستاګرام لیکلي و چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ بشي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بې ساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برچنوی ټیلی ډیلی ټلګراف رسپانې د یو شمیر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کې دروسته دوی په دوامدار ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلي دي. په راپور کې راغلي د طالبانو د غوړو ورته ویلي ته دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندې شوې او دوی آن خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستان د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. مخکې برټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د دې هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لس په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو، برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغه هیواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
روسله هغه چې یو شمیر برتانوی رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست لایفشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو لقوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړي چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. رسپانې د طالب سرچینو لقوله چې نمونه او دندې نه دي خودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې د خلک د ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیا سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
فریاد وکړ، خو هغه زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسو په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمیر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیا حکومت د نږدې 1 میلیارډ پوند د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیا دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتیدل او د دې معلوماتو له امله هم اغیزمن شوي 4,000 اوس مهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري له ګڼو ګواښونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په تیرو 4 کلونو کې ما په 4 بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ، تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کېږم.
که څوم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو د بهرنۍ ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبريالانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندانی کیدو راپورونه ورکول شوی. په زرګون افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنۍ ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپل کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په روسي کې له دې هیوادونو نه هم د جبري پورت لگو اخسرا مختی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشا